تاسو روغتیا ته پاملرنه. د خبرونه کوربنا شافیا سردار، د امریکا جغ د روغتیا د خبرونه ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، هله د چروغ جوړ او خوشاله اوسئ. د دې بیا ساسه لپاره د نن شپې د روغتیا په خبرونه پیل کوو. قدرمنو اوریدونکو، تاسو ته معلومه ده چې موږ په وار وار سره په افغانستان او نړۍ کې د کورونا د ناروغۍ په باره کې تاسو ته معلومات درکړي دي. خنن غواړو چې په افغانستان او نړۍ کې د کورونا د ناروغۍ د دوهمې څپې په باره کې د دې خبرونې د میلمه ډاکټر سره خبرې وکړو، او هم د کورونا په وخت کې د واکسینونو په اهمیت په خاص ډول و ماشومانو ته د واکسینونو په اهمیت هم د محترم ډاکټر سره خبرې کوو. هله ده چې تاسو خبرونه تر پای واوري. قدرمن اوریدونکو، محترم ډاکټر صاحب محمد نوروز حقمل زموږ سره په خبرونه کې دی، نو زه به لومړی وده ته سلامونه وایم او بیا به شرح لاس تور ته وایم. ډاکټر صاحب تاسو په خیر راغلاست.
ډېر زیات مننه. زما هیله نیکی هیله سلامونه تاسو ته، تاسو تخنیکي همکارانو ته، او ګرانو اوریدونکو ته هم وړاندې کوم هیله ده چې ښه وخت ولرئ.
ډېر مننه محترم ډاکټر صاحب. په ځینو هیوادونو کې په خاص ډول په افغانستان کې د کورونا د وایروس له کبله ځینې محدودیتونه لیرې شوي دي. دا چې د کورونا وایروس تر اوسه له منځه نه دی تللی او مثبتې پیښې هم اوس ډېرې لیدل کېږي، نو د دوهمې څپې د راتګ امکانات یې هم شته. نو تاسو د کورونا د وایروس د دوهمې څپې امکانات څه وخت وینئ؟ مهرباني وکړئ.
ډېر مهرباني. ډېر مهم سوال ده. اکثرا د روغتیایي کارکوونکو ترمنځ هم دا بحث کېږي چې دویمه څپه راغلې ده، نه ده راغلې. حتی بعضې ملکونه د لومړۍ څپې نه دي خلاص شوي، او بیا په سیستمونو کې په دې خبرې کې چې دویمه څپه څنګه ده. یو تعداد ملکونه، هېوادونه چې اوسه پورې د کورونا مثبتې واقعات ډېر نه دي راټیټ شوي، یعنې دا په دې معنی چې معمولا د لسو سوشل دومره خانو ته راټیټ شي، دومره راټیټ شي واقعات که په زرهاو په لکاو می، دا هغه مرحله ده چې د دې نه وروسته بیا که واقعات بیرته په لوړېدو ځي، لوړېږي، دغه په حساب دویمه څپه ده. د دویمه څپه ولې راځي؟ دویمه څپه په دې راځي، یو تعداد فکتورونه دي چې هغه د وایروس په تکثر کې زیات عمدر رول لري، لکه یو تعداد موسمي ناروغۍ دي، یا حتی د هوا یخوالی ده، یا دایي چې بعضې وخت کې کوم ځای کې چې هوا یخه سي نور موسمي ناروغۍ هم سره زیاتېږي. نو زمینه د دې ډېره مساعدېږي چې د کورونا واقعات هم هلته مثبت واقعات زیات شي. د همدې دپاره بیا دویمه څپه ورته وایي، حتی درېیمه څپه ورته ویلی شي، څلورمه څپه ورته ویلی شي. همیشه چې کوم ځای کې اول واقعات راغلي دي، بیا ډېر ټیټ شوي دي، بیا بېرته دویمه واقعات شروع شوي دي، یعنې په زیاتېدو دي، دغه دویمه څپه ده. او که څومره زیاتې د څپې راځي، هغه نظر په دې باندې همغسې بیا شماره کې
بله. محترم ډاکټر صاحب حقمل، لکه څنګه چې تاسو وویله چې د هوا په سړېدو سره هم ځینې واقعات راځي، او دلته په کورونا د وایروس دوهم واری به لږ کمزوري وي، تاسو په دې باره کې څه معلومات لري؟ مهرباني.
اول خود کرونا دی وایرس په باره کې اوسه پورې هم څېړنې روانې دي، ځکه د کرونا دغه وایرس چې کویت نو ناس ورته وایي، دغه وایرس عمر تقریبا د کال نه کم ده. تاسو به پیاده چې دا په دسمبر په اخرو کې یا یو تعداد هیوادونو کې په جنوري او فبروري او مارچ کې واقعات راغلل، د یو کال نه عمر کم ده. اوس څېړنې کېږي پکې، او څومره چې څېړنې زیاتې وشي دا وایرس ښه وپېژني. د موږ تاسو سره په مجموع کې د روغتیایي سیستم سره ډېر کومک کوي چې بیا د دې سرایت په کم کې، او هغه لارې چې د دې وایروس د سرایت په کمولو کې رول ولوبوي هغه عمومي کې، هغه عام کې. دویمه صفحه فکر کېږي چې واقعات د مړینې بې کمې، دری عمده دلایل دی. لومړی عمده دلایل دا ده چې هغه خلک چې په ډیر خطر کې وو هغه لومړی څپې کې ژوند له لاسه ورکړ. د مثال په ډول تاسې به لیدلي چې زیات واقعیت په ایټالیا کې وو. ایټالیا کې هغه خلک چې عمر یې ډېر زیات و او یا به دوی شکرې ناروغۍ درلودله یا یې د لوړ فشار درلوده او یا یې نور قلبي ناروغۍ درلودلې هغه خلک په لوړ رس کې وو، هغه لاړل. او دوهم دلیل چې په دویمه څپه کې بیا حتی د مړینې کچه راټیټوي هغه دا ده چې وقایوي اهتمامات اوس خلک پېژني. په اوله څپه کې خلک ډېر نه پوهېدله چې کوم اهتمامي و اهتمامات په نظر کې ونیسي. زما په یاد دي په اوله څپې په شروع کې د روغتیا نړیوال سازمان وویل چې تاسې حتی ماسک ته ضرورت نه دی، فنا لاسونه مینځئ. بیا چې کله یې وروسته څو میاشتې تېرې شولې وایرس وپېژندې، بیا ویل چې په هوا کې هم پاتې کېږي، نو کوشش وکړئ چې تاسې د ماسک نه استفاده وکړئ. اوس هم د دې لپاره ماسکونه لازم شوي دي. بله د مهمه خبره حتی په روغتیايي سیستم کې ده، په اوله څپې کې تشخیص هم ستونزمن کار و، ځکه روغتیا یو تعداد هېوادونه وو چې د تشخیص امکانات یې کم درلودل. حتی په ډېر پرمختللو هېوادونو کې هم چې به خلکو به مراجعه کوله نه شوی کولی چې په هغه یوه ورځو دوه ورځو درې ورځو کې هم هغه خلک چې باید معاینه شوي وای، معلوم شوي وای چې دا د کرونا نولس وایرس لري که نه لري، نو هغه معاینات یې څومره چې وروسته به پاتې کېدل خلک به مشکوکه ډله کې راتلل، او مشکوکه ډلو خلکو به ډېره توجه نه کوله چې ټولو اهتمام وقایوي لارو شارو ته ډېره توجه وکړي. د همدې دپاره یې د مشکوکو خلکو نه نور خلک ونیول. هغه مشکوک خلک چې هغه مثبت و ولې نتیجې یې وخت ونیو، نتیجه یې په خپل وخت کې روغتیايي سیستم یا ډاکټر صاحبانو په خپل وخت کې ناروغانو ته نتیجه نه ورکړې، دوی ډېره توجه نه کوله. نو په دې وخت کې روغتیايي سیستم ډېر څه زده کړل. دا یې زده کړل چې په تېر ځل کې کومې ستونزې درلودلې او کوم وسایل کمبود وو او کوم معلومات وو چې هغه باید روغتیايي سیستم د خلکو سره شریک کړی وای او وی نه شوی کړلی چې شریک کړی شي، یا کوم هغه مراکز وو چې هلته بیخي د کرونا باره کې روغتیايي کارکوونکو ته زده کړه نه وه ورکړل شوې، هغوی نه پوهېدله. نو زیات فکر کېږي چې په دویمه څپه به د لومړۍ څپې نه نظر په دغو شواهدو چې موږ تاسې به سرته وینو یا نړۍ به سره بحث پرې کوي، په دویمه څپه کې به د مړینې کچه نظر لومړۍ تک کمه وي. ولې شرط یې عمده شرط یې دا ده چې هم زموږ تاسې هېوادوال ورته متوجه شي او هم روغتیايي سیستم ځان مسؤول احساس کړي. داسې ونه وایي چې په تېر ځل کې موږ خدای نخواسته موږ 4000 نفر له لاسه ورکړي وو، نو دا ورته که 2000 سي بیا به د 4000 نه کمې. د روغتیايي سیستم اصلي وظیفه دا ده چې هغه باید مړینه صفر ته راټیټه کړي د کرونا له کبله، ځکه د کرونا مرض اوس وقایه ممکنه ده. نو چې کله یې وقایه یا مخنیوی یا د ویروس انتشار د کموالي وسایل موجود وي، لارې چارې موجودې وي، په دې صورت کې باید هم وګړي ډېر خپل روغتیا ته توجه وکړي، ځکه که هېوادوال توجه ورته ونه کړي او یو ځل خدای نخواسته په اخته شي، مړینه یې بیا 2% ده. په نورو ډېرو پرمختللو هېوادونو کې د 2-3% ده. یعنې دا په دې معنا چې کله چې 100 نفره په اخته شوي چې څومره ډېر امکانات ورکړي، 2% خلک یا 3% خلک خپل ژوند له لاسه ورکوي. نو خلاره دا ده چې موږ تاسې د دې وایرس د مصاب کېدو نه ډېر ځان وساتو، هماغه چې لاسونه مینځل دي، فاصله مراعتول دي، ماسک استفاده کول دي. هغه خلک که چېرته زموږ تاسې په کلیو بانکو کې کوم سړی مشکوک پیدا شي، هغه باید ډېر تشویق کړو چې روغتیايي مرکز ته مراجعه وکړي، خپل معاینات وکړي. که د مثبت نتیجه یې مثبته وي، خدای نخواسته په تېر ځل کې هرات کې خلک د روغتیايي سیستم نه وتښتېدل او هغه خلک چې کله کلیو بانډو ته لاړه، حتی د زما هغه واقعیت هم په زړه دي چې د هرات یو سړی تښتېدلی و، بیا فاریاب کې پیدا شوی. فاریاب کې څو نفره نور د دې نه نیولي وو، ځکه د یو نفر نه کېدلی شي درې نفره ونیسي. نو که چېرته لس نفره لاړ شي دېرس کېږي، بیا د هر دېرسو نه چې موږ تاسې حساب کړو، یعنې سلو ته خبره رسېږي، په کم وخت کې ډېر خلک تر مصابه کېږي. نو هم باید وقایې ته توجه وشي او هم که دغه ټول اهتمامات په نظر کې ونیسي، په دویمه څپه کې به د مړینې کچه راټیټېږي.
ډیر مننه محترم ډاکټر صاحب. قدر من اوریدونکو باید وایو چې زموږ سره نن محترم ډاکټر صاحب محمد نوروز حقمل دی، او د کورونا د په ناروغي او د واکسینونو په اهمیت باندې خبرې کوي، او هم دغه راز د ماشومانو ته د واکسینونو په اهمیت هم ستاسو سره ژغیږي او تاسو ته معلومات درکوي. نو هیله ده چې دا خبرونه تاسو تر پایه واوري. محترم ډاکټر صاحب حقمل، کراسو ودیته چې د کورونا واکسین هغه عمومي وخت څونه نسی فرزن دغه د واکسین برخه واکسینونو باندې هم د دین نن ورځ چیرینې کیږي کار پر روان دی خو ونی سیستاس په نظر
ډېر مهمه موضوع ده. متاسفانه یا لبعض مرغ کله کله چې زه په دې تلویزیونونو کې د ډاکټر صاحبانو نظر هم د واکسینونو د جوړېدو د وخت په باره کې اورم، هغه هم څه نیمګړتیاوې لري. هیله ده چې دې سوال ځواب ته حتی زموږ تاسو د روغتیايي کارکوونکو هم ډېره توجه وکړي، ځکه که یو روغتیايي کارکوونکی نیمګړي معلومات د نورو هیوادونو سره شریکوي، هغه نیمګړی معلومات بیا ډېرې ستونزې ایجادوي. د دې په جهت چې کومک وکړي هغه ډېرې ستونزې ایجادوي. نو اصلا د وایروس په مقابل کې د واکسین جوړېدل د اتو نه تر لسو کلو پورې نیسي. دا ډېر ستونزمن کار ده، او د ستونزمن په څنګ کې ډېر زیات وخت نیسي، هغه ډېر زیات امکانات ته ضرورت لري. نو په تاریخ کې اوسه پورې چې د وایرس په مقابل کې واکسینونه جوړ شوي دي، یو مثال ایبولا ده. ایبولا 15 کاله ونیول، او تیر کال د دې واکسین چې په افریقا کې دا ناروغي زیاتې دي هغه واکسین تولید اجازه ورکړل شوله. یو تعداد نور امراض دي وایروسي ناروغي ده، لکه ایډز. د ایډز په مقابل کې هغه اوس هیڅ واکسین نشته، او حتی هغه تنه هغه دوا ورکول کېږي چې څنګه د وایروسونو شمېر په وینه کې راټیټ کړي، ډېرې راټیټ کړي تر څو نورو ته انتشار ونه کړي، او خپل هغه نفر هم چې مصرف شوی هغه دپاره هم ډېر روغتیايي ستونزې پیدا نه کړي. نو دی واکس د هغه واکسینونه چې د وایروسونو په مقابل کې ډېر ستونزمن دي، ډېر وخت نیسي. له نیکه مرغه دا چې د کورونا نونس ناروغي ټوله نړۍ یو ری متحرکه کړله، په ټوله نړۍ کې په د بشر په تاریخ کې چې درې عمده مشخصات کورونا لري، نور ناروغۍ نه درلوده. په د بشر په تاریخ کې اوسه پورې داسې نه دي شوي چې ټوله نړۍ کې داسې قیدات رامنځته شي چې باید په پروازونه بند شي، تګ راتګ بند شي، او تجارت باندې بندیز ولګېږي تر څو پورې د وایرس انتشار کم کړي. دا کار اوسه پورې په د بشر تاریخ کې نو شوی. دوهم، حتی اقتصادي رابط ډېر خراب شوي و. دریم، د خلکو طرز عملونه، یعنی د خلکو ترمنځ معاملات ډېر بند شوي و. تاسو ولیدل شي تا په ډېرو پرمختللو هېوادونو کې، لکه اوس په امریکا کې تاسو ګورئ، دلته په اروپا کې ګورئ، د خلکو برخورد ډېر فرق وکړي. یعنې دا مانا لاسونه ورکول سره بند شول، ډېر کارونه دي چې هغه له کورونو نه کېږي، دفترونو ته تګ ډېر ټیټ شو، او ټولنې ډېره غټه اقتصادي ضربه پیدا کړله. په سل کاله د دننه نه مخکې په 1919 کال کې هغه وخت کې هسپانوي انفلونزا راغلې وه. هسپانوي انفلونزا هم ډېر زیات خلک مړه کړي وو. ولې دومره منفي تاثیرات چې دا اوسنۍ کورونا نونس لري، نونس لري، دا یې نه درلودله. نو دا یې هغه دلایل دي چې دنیا یې ډېره متوجه کړله چې تر څو د واکسین جوړولو ته ډېره زیاته توجه وکړي. اوسه پورې نه هغه واکسینونه دي چې د کاندیدېدو له کبله، یعنې چې دا مانا چې خلک ورته کاندید شي، 350 واکسینونه چې اوسه پورې کاندید دي، هغه نه واکسینونه ډېر مخکې تللي. اجازه راکړه چې زه د واکسین د جوړېدو مراحل لږ اشاره ورته وکړم، چې د اوریدونکو دپاره به ډېر پورې وي چې ته پوه شي چې ولې ډېر وخت نیسي. د واکسین جوړېدل معمولا 15 مراحل لري. لومړی مراحل دا دی چې هغه ته د کلینیک نه مخکې مرحله ویل کېږي. دا په څارویو په حیواناتو باندې د دې څېړنه کېږي. دویمه مرحله انسانانو ته ځي، هغه ته کلینیکي مرحله ویل کېږي. هغه مرحله معمولا د 10 تر 15 نفرو پر باندې تطبیق کېږي. دلایل دا ده چې ولې په کمو باندې تطبیق کېږي. اوله په څارویو نه شروع کېږي، ځکه د روغتیايي سیستم کارکوونکي هغه خلک چې محققین په دې کار کوي، هغوی غواړي چې داسې واکسین جوړ کړي چې د هغو منفي تاثیرات ډېر کم وي او مؤثریت لوړ وي. نو که خدای نخواسته د انسانانو ژوند ته دغه تجربه چې دوی کوي دا ډېره خطرناکه دي. دې لپاره یې اول په څارویو باندې کوي، بیا چې انسانانو ته راسي په انسانانو کې د لسو نه اوله مرحله یې کلینیکي 15 نه پرو پورې کېږي. بیا دا مرحله چې کله وڅېړي چې دلته یې هم منفي تاثیرات کم دي او مؤثریت یې لوړ ده، دا بیا د 100 نه تر 150 کسانو پورې ځي. د 100 نه 150 نه همداسې بیا د 0 نه تر 150 پورې ځي. او چې کله 0 نه 150 ته خبره رسېږي، هغه کې څو خبرې نورې په نظر کې نیسي. دا د نړۍ په مختلفو هېوادونو کې تطبیق کوي او دا په مختلفو خلکو کې چې عمرونه یې متفاوت لري، فرضاً هم په ځوانانو کې، هم په کوچنیانو کې، هم په لویانو کې، هم په ښځو کې، هم په نرو کې، دا تطبیق کېږي چې تر څو پورې نتیجه وګوري. بیا که چېرته د 0 نه تر 150 پورې د نړۍ په مختلفو ځایونو کې، یعنی جغرافیا هم په نظر کې نیول کېږي، اقلیمونه هم په نظر کې نیول کېږي، مخکې مې درته ویلي چې جنسیت او ارثیت او دغه هم په نظر کې نیول کېږي، تور پوسته یې سپین پوسته یې دا هم په نظر کې نیول کېږي. که چېرته نتیجه مثبته وه، بیا یې 15 مرحلې ته ځي. پنځمه مرحله کې بیا اجازه ورکوي، اجازه د تولید ورکوي، لکه تیر کال چې بولا ته ورکړې ده. نو دغه اجازه اوس پورې څېړنې معمولا په کلینیکي نه واکسین نه چې مخکې تللي دي، هغه د کلینیک په دویمه مرحله کې دي چې په مجموع کې بیا درېمه راځي، یعنې یوه مرحله په څارویو کې راځي، دوه مرحلې اوس پورې په انسانانو کې تبدیل شوي دي. نو داسې احتمال لري چې 10% د 350 واکسینونه چې کاندید دي ورته 10% د دې احتمال لري چې دا ډېر مخکې لاړ شي، د کامیابي د بری نتیجه هغه ته ورسېږي، مرحلې ته ورسېږي. نو په دې مرحله کې چې کله بیا بری ته ورسېږي، نو د واکسین د تولید اجازه به ورکړي. معمولا اوس داسې فکر کېږي د هغه خلک چې هغه په دې د واکسینو په څېړنه باندې بوخت دي، هغوی فکر کوي چې دا به د 2021 کال، یعنې دا په دې معنا چې د راتلونکي کال دغه میاشت دغه ورځ چې دا اوس موږ تاسو پرې خبرې کوو، دغه وخت پورې امکان لري چې دا واکسین پیدا شي. ولې د واکسین پیدایښت او بیا دې کې څو خبرې نور دي، هغه غریب ملکونه چې هغوی د دې وړتیا نه لري چې هغه دا واکسین واخلي او بیا خپلو وګړو ته تقسیم یې کړي، مراکزو ته لاړ شي، بیا د خلکو سره تطبیق شي، دا هم یو ستونزمن کار ده. زموږ تاسو هېواد ډېره بده مرحله، ډېره بده مرحله. یو مثال په کې دغه پولیو ناروغي ده، ګوزان ناروغي ده. ګوزان ناروغي په ټوله نړۍ کې پناه اوس په دوه هېوادونو کې پاتې ده، او په تقریبا 2000 کال کې هم په یو تعداد هېوادونو کې، یعنی تقریبا 100 کال مخکې هغوی دغه صنعت ترلاسه کړ چې بیخي ګوزان ناروغي محو کړل، له منځه یې وړله. ولې زموږ تاسې په هېواد کې دا چې روغتیایي سیستم ښه ظرفیت نه لري چې وکړلی شي خلکو ته قناعت ورکړي چې 100% واکسین وکړي، ماشومان ته واکسین ورکوي. اوس پورې موانع موجودې دي، د همدې لپاره موږ تاسو ګورو چې د ګوزان واقعیت د تیر کال نه ویستو سکل تقریبا دغه ده. اوس پورې موږ تاسو د کال آخر ته لا نه رسېدلي، میلادي کال اوس 30 دي. نو داسې فکر کېږي چې سکل به د تیر کال په حساب دو چند سي، یعنې دوه مرتبې.
بله پوښتنه بیا هم ډاکټر صاحب، چې موږ په خپرونه کې باید پر دې باندې وغږیږو، هغه د کورونا په وخت کې د واکسینونو اهمیت دی، په خاص ډول و ماشومانو ته د واکسینونو اهمیت دی، نو باید ماشومانو ته د واکسین یعنی څنګه باید په نظر کې ونیول سي چې اکثره کورنۍ ماشومانو ته د واکسین تطبیق بی اهمیت ګڼي؟ نو دا چې موږ تاسو معلومه ده چې په امریکا او اروپا او خاص ډول په افغانستان کې ماشومانو ته په څونه ډول، یعنی په منظم ډول واکسین تطبیقیږي، که په دغه باره کې تاسو معلومات و کورنیو ته، البته په خاص ډول افغانستان و محترمو کورنیو ته و مورو پلار و فامیل ته ورکې، ډېر بشي مهرباني.
که اجازه را که زه به تاسو ته د دې ستونزو یو غټ تصویر هم وړاندې کړم. په تېره اونۍ کې دا چې د امریکا متحده ایالات هم د افغانستان روغتیایي سیستم په ډېر پیسې ورکوي چې روغتیایي سیستم په مخ یعنې واکسینونه هم د هغوی یوه برخه ده. د روغتیایي خدماتو تشویش د نړۍ دومره لوړ شوی ده چې د امریکا په کانګرس کې هغه موسسات چې په افغانستان کې دخیل دي او هلته دغه روغتیایي خدمات تطبیق کوي دغه ستونزې چې لیدلې دي چې واکسین که د تطبیق کچه ډېره راټیټه شوې ده. د واکسین په څنګ کې هغه میندې چې امیدوار وي او د هغوی مراجعه د هغوی تګ هم روغتیایي مراکزو ته په دومره اندازه راټیټ شوی متاسفانه چې تشویش نړیوالو سره ده. کیدای سي دغه ډېر راټیټېدل د دې سبب شي چې د ماشومانو او د میندو د مړینې کچه له بده مرغه ډېره لوړه شي. نو دا موضوع ډېره مهمه ده. هیوادوال او خپله زموږ د روغتیایي سیستم رهبري باید دې ته متوجه اوسي. مګر یو سکه چې اوسه پورې ډېر کامیاب نه وو، موږ ونه شو کړلی چې د کورونا په څنګ کې هغه واکسینونه چې باید تطبیق شوي وای هغه واکسینونه د تطبیق پروسه لږ ډېره ټیټه شوله، یعنی ډېر فعال نه وو او هیوادوالو هم توجه ډېره کمه وه. هیوادوال باید اقلا د نن ورځې نه چې دا اوس موږ خبرې پرې کوو متوجه شي چې د کورونا د مړینې کچه نظر نورو واکسین نظر هغو ناروغیو ته چې هغه د واکسین په واسطه سره وقایه کېږي ډېر ټیټ ده. د مثال په ډول 15% خلک چې که چېرته په سری باندې مصاب شي یعنې سر یې ونیسي د هغې د مړینې کچه 15% ده، یعنې څو مانا څو چنده د کورونا څخه لوړه ده. نو دا مې ادا یو مثال. یا بل مثال اوس موږ په پولیو ګوزار کې ورکوو، ګوزار کې هم شمېر د 10% شاوخوا ته ده. نو د دغو مړینو زیاتوالی دا موږ ته په دې کوي چې کورونا خطرناکه ده، ولې د کورونا په څنګ کې هغه نورې ناروغۍ چې د واکسین په واسطه سره وقایه کېږي د هغو د انتشار نه مخنیوی کېږي هغه زیات مهم دي. هیوادوال باید هم ماشومان په منظم ډول سره روغتیایي مراکزو ته د واکسین دپاره ویسي. درې خبرې پکې زیاتې مهمې دي. ولادتونه باید اوس هم کوشش وسي چې ولادتونه باید په روغتیایي مراکزو کې وکړي، ځکه یو تعداد داسې واکسین نه دي چې هغه د ولادت نه وروسته په شپږو ساعتونو په جریان کې واکسین ورکول کېږي. نو که چېرته ولادتونه په کورونو کې اوسي بیا چانس هغه ماشومانو چانس له لاسه ورکوي چې لومړی واکسین چې پت یو د هغې نه مګر د تبرکلوس په مقابل کې بسیجي دغه ورکوو هغه واکسین له لاسه ورکوي، یا د تور ژړي په مقابل کې چې واکسین ورکول کېږي هغه له لاسه ورکول کېږي. نو دغه باید کوشش وشي چې کله ولادتونه په داخل د روغتیایي مراکزو کې اوسي، او بیا که چېرته بل فرض ولادت یې په کور کې شوی یا په داسې ځای کې شوی چې هلته یې واکسین نه وي شوی، باید کوشش وکړي چې د ټولو نه عاجله په بیړني ډول سره هغه نږدې روغتیایي مرکز چې دی د کورو سره ده هغه که په ډېر کوچنی روغتیایي مرکز وي هغوی د واکسین اسانتیاوې لري، یعنې د واکسین سهولتونه شته، پکې د واکسین دپاره باید مراجعه وکړي. واکسینونه تنها د ماشومانو دپاره هم نه دي، واکسینونه موږ د میندو دپاره لرو، د تیتانوس واکسین لرو چې هغه هم ډېر مهم که موږ تاسې وغواړو چې د میندو کې هم د مړینې کچه راټیټه شي. نو د هغه میندې چې هغه امیدواره دي هغوی باید کوشش وکړي چې د ولادت نه مخکې کم تر کمه اوس خو تعداد زیات شوی ده کم تر کمه 3000 باید روغتیایي مرکز ته لاړ شي، هغه منظم باید واکسینونه واخلي تر څو پورې چې بیا ماشوم ته پیدا کېږي هغه د ماشوم صحت ته هم ډېر نقصونه رسېږي. د مور دپاره د واکسین په څنګ کې هغه نور خدمات هم چې دوی ضرورت ورته لري هغه خدمات هم باید ورته وړاندې شي. دا به موږ تاسو سره کوشش وکړي چې نه تنها کورونا بلکې هغه نور ناروغۍ چې ډېر خطرناکې دي لکه د ګزار ناروغۍ لکه د شری ناروغۍ د دغو ناروغیو په وقایه کې به هم خپل ماشومان د دغو ناروغیو څخه ډېر په اسانۍ سره وساتي.
ډېره مننه محترم ډاکټر صاحب محمد نوروز حقمل ستاسو یو کور ودان. ډاکټر صاحب یو بله پوښتنه چې تاسو مخکې هم وویله چې دا د هوا مخ په سړېدو ده، نو په دغه وخت کې ماشومانو ته خاص څه ډول ناروغۍ پیدا کېږي چې هغه ناروغۍ بیا واکسین ته ضرورت لري؟ که تاسې بیا هم معلومات و اورېدونکو ته ورکړئ، دا چې موږ مخکې به اورېدونکي د ټلیفون د لارې څخه اخیستله او دوی به خپلې ستونزې بیانولې، مګر نن ورځ چې دا دی موږ اوریدونکو نسو اخیستلی، نو موږ هغه پوښتنې باید ستاسو سره مطرح کړو چې هغه د اوریدونکو مشکلات یو څه ورحل کړي. نو د هوا سړه ده او ماشومان په تېره خپرونه کې موږ پر سینه بغل وو او هغه ماشومان چې ریزش و زکام باندې اخته کېږي، چې دوی هغه د ماشومان چې نوي زیږېدلي دي د شیدو په راوړلو کې ډېر مشکلات لري. ډاکټر صاحب نورالحق یوسف زه صاحب په دې سکه ډېر معلومات ورکړل او اورېدونکو ته، نو خدای دې وکړي چې زموږ اورېدونکي هم اوس خبرونه اوري او دغه ستاسو معلومات چې ورکوي او دوی ګټه ځینې واخلي. نو ډاکټر صاحب په دغه سړه هوا کې ماشومانو ته څه ډول واکسین ډېر ضرور دی چې باید ورکړل شي، او په څه ډول ناروغیو باندې په سړه هوا کې ماشومان اخته کېږي؟ مهرباني.
ډېره مهمه موضوع ده. اول دا چې د ماشومانو مړینه، د مړینې علتونه یې معمولا دوه علت دي، ډېرې عمده دوه علت دي. یو یې پکې دا اسهالات دي، دویم پکې دا د تنفس ستونزې دي، یعنې دا هغه نه نیولې د ریزش نه نیولې سینه بغله پورې، د سینه بغل نه بیا وروسته موږ تاسو خپله د سرخکان یا شری ناروغي دي. دا هغه ناروغي دي که چېرته واکسین ته د هغه تقسیم اوقات یا د هغه پلان مطابق چې په روغتیایي سیستم کې د ماشومانو دپاره په نظر کې نیولی تطبیق شي، نو موږ او تاسې به وکړی شو چې د مړینې کچه نور هم راټیټه کړو. د 2003 کال نه مخکې د ماشومانو د مړینې کچه د 50 کلو نه ټیټو ماشومانو کې دا 255 په زرو ماشومانو کې وه. د ماشومانو یو کال نه ټیټو ماشومانو کې 155 وه. دغه د مړینې کچه اوس ډېره راټیټه شوې ده، اوس 50 ته رسېدلې ده. دلیل یې دا ده چې روغتیايي سیستم هم دغه موضوع ته توجه وکړله او څېړنو دا پیدا کړله چې دلته یا د روغتیايي سیستم کې څه ستونزې وې، یا یو تعداد هېوادوالو لاسرسی نه درلود روغتیايي مراکزو ته. په هغه وخت کې معمولا 400 مراکز وو، یعنې د نن نه 40 کاله مخکې. اوس دغه روغتیايي مرکزونه تقریبا 3500 ته زیات شوي دي، نو د مړینې کچه یې ډېره راټیټه کړې. دلایل یې همدغه واکسینونه دي. نو که چېرته د موږ او تاسې په روغتیايي سیستم کې هم د سری دپاره ښه هغه لرو، واکسین لرو، منظم واکسین لرو چې کله ماشوم 13 د 9 میاشتو ته ورسېږي یو اوله دوز یې ورکول کېږي، بیا که چېرته 13 میاشتو ته ورسېږي دویم دوز یې ورکوي، بیا چې کله دا واکسین وکړه د مړینې کچه پکې ډېره ناممکنه ده، ډېره راټیټېږي، حتی د محاسبې څخه هم وځي. او که چېرته یې وار نه کړي، مخکې ما اشاره ورته کړله د 15 سلنه خلک د دغو مرضیو نه مړه کېږي. همداسې موږ د سینه بغل دپاره اوس افغانستان کې د خدای فضل د واکسین شته، نو د سینه بغل دپاره هم که دوی روغتیايي مراکز ته مراجعه وکړي، هم به د سینه بغل واقعات په اسانۍ سره په ماشومانو تېرېږي، او به هم به د سري او هم نور هغه ناروغۍ چې د هغو سرایت په ژمي کې ډېر زیات د هغه هم خپله راکمه کېږي. دلته ځکه دلته یو تعداد صحي تبلیغاتو ته هم ضرورت ده چې کله زموږ تاسو هېوادوال نږدې خپل روغتیايي مرکز ته مراجعه کوي، ډاکټر صاحبان هلته متوجه، هغه ته محلي ستونزې ویل کېږي چې محلي ستونزو دپاره د روغتیايي سیستم محلي لارښوونې لري. نو چې کله دوی روغتیايي مرکز ته مراجعه وکړي، په روغتیايي مرکزو کې د تعلیمات صحي یعنې د روغتیايي خدماتو د تبلیغاتو دپاره هم پروګرامونه شته، د هغو نه هم باید لازم استفاده وکړي. نو دغه هم واکسین هم هغه سپارښتنې چې روغتیايي سیستم یې ورته کوي، که دوی ورته توجه وکړي، نو موږ تاسې به خپل ماشومان د ډېر زیات خطر څخه د دوی ژوند ژغورلی، او په راتلونکي کې به د هېواد په آبادۍ کې خدای مهربانه دغه ټول لوبوي، ځکه همدغه ماشومان دي چې بیا لویان کېږي، همدا لویان دي چې بیا وروسته ځوانان کېږي، د ځوانۍ مرحلې ته چې ورسېږي د هېواد په آبادۍ کې رول لري.
ډېره ډېره مننه محترم ډاکټر صاحب محمد نوروز حقمل، ستاسو د معلوماتو څخه د درنو اورېدونکو څخه هم ډېره ډېره مننه کوم چې خبرونه تر پایه پورې واورېدل. تر بلې خبرونې تاسې ټوله پر خدای سپارم.